وخت سهار لس بجې شوي د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار محمد هر کلی کو نن د خالی ورځ ده د 2018 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان ایران په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه نیمای کې درته د باختر سوریا ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو په پیل کې اسرار محمد خبرونه وړاندې کوي
ورومبه د مهم خبرونو لنډیز پاکستان حکومت وایي د ترګری مخنیوي کمیشن پلان تر مخه یې څه باندې 2000 مشکوکه وسلوال وجلو په سلګونو یې نیولې دي په هلمند کې د زیارت ورځې رئیس په فوجي عملیاتو کې لګ تر لګه 50 مشکوکه وسلوال وجل شوې دي او د مغربي افریقې په بورکینا پاسو کې وسلوالو پر یو هوټل حمله کړې او یو شمېر کسان یې يرغمال کړی دي او زه خبرونو تفصیل پاکستان حکومت وایي ټول 2150 مشکوکه وسلوال جی وجلی او یو 0340 نیولې دي د کورونو چارو وزارت د جمعې په ورځ خامې سملې ته د ترګری مخنیوي خامی اکشن پلان د لاسته راوړنو رپورت وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسلوال جی د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولې دي رپورت وایي تر اوسه پورې 2 کسان د ترګری د مخنیوي اکټ لمخې په دار ځړول شوې دي د ترګرو ترمنځ د رابطو ختمولو په هدف 98.3 میلیونه موبایل سیمونه بند کړی شوي دي د وسلوالو تنظیمونو 10 ویب پاڼې بندې کړی شوي دي د نفرت خورولو 2310 کیسونه رجسټر شوي او 2195 کسان نیول شوي او 3 دوکانونه سیل کړی شوي دي څه باندې یو کال مخکې په پیښور امی پبلک سکول تر بریدو وروسته حکومت د ترګری مخنیوي کمی اکشن پلان جوړ کړو د پاکستان کمی اسمبلی د مذهبي امور خیمه کمیټۍ د کم عمرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بلل او مسترد کړی دی د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون غوښتنه د حکومتي ګوندو مسلم لیگ نون مرمي میمن کړی و د اسلامي نظریات کونسل استازو پرون د مذهبي امور کمیټۍ په غونډه کې ویل چې د اسلامي روایتو لمخې د کم عمرۍ واده جرم ګرځول غیر اسلامي ګام دی بیچ پاکستان کې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي موجوده قانون لمخې باید چې د واده پر وخت د هلک عمر 18 او د جنۍ 14 کاله وي او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي نو هغه ته زیات نه زیات د یوې میاشتې د قید او 1000 روپۍ جرمانې سزا کېدې شي د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي په پیښور کې پرون د افغانستان د کنسولګرۍ د اول مرستیال پر کورو وسلواله حمله وشوه هلته د افغانستان کنسلګری یو مشر سید محمد ابراهیم خیل مشال ډیو ته ویل چې په دې پیښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی نوموړی وایي خوشبختانه پولیسو موږ ته ډاډ راکړی چې د کنسلګری ښه امنیت به ونیسي او اضافي پولیس دلته په دندو ګمارل شوي دي د پیښور په یونیورسټي ټاون کې د افغانستان د کنسلګری د اول مرستیال پر کور حمله دوو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو کړې ده او د پیښې له ځایه تښتېدلې دي د حملې پلان چا نه ده منلی د افغانستان د ونو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپلې کنسلګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندي کړې دي د ونو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرونو مشال ډیو ته وویل د تاجکستان سفارت یو یاداشت راستولی او ویلي دي چې د ځینې امنیتي اندېښنو له امله یې خپلې کنسلګرۍ تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانیستل شي د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او دوشنبه پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغېز ونه لري مشال ډو ته وګستئ د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د زیارت لورځې رئیس په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وجل شوي دي د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي د ملي دفاع وزارت د مشر مرستیال مراد علي مراد د نهر سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه وویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات لیږل شوي دي د په خبره دوی په هلمند کې کافي ځواک لري چې هلیکاپټر او ټانک ځواکونه یې ملاتړ کوي او په وخت لاجستیکی ملاتړ ورته رسیږي د مغربي افریقا په بورکینا پاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یوه هوټل یې کړی دی شل تنه وژل شوي او 15 تنه ژوبل شوي دي. د دې هیواد د سر خار اوګا ډوګو په دغه هوټل کې تر ډیره د غرب او ملګرو ملتونو کارکوونکي اوسیږي. تیره شپه وسلوالو په پوسټار هوټل او د دې ترڅنګ په ریسټورانټ د ډزو چاودنو سره حمله وکړه. حکومتي ځواکونو د مشکوکو ترګرو پر ضد ځوابي کاروایی پیل کړې ده چې دا رنګ د وسلوالو لخوا یرغمل شوي کسان خوشي کړي. له دوی سره فرانسوي ځواکونه او د امریکا استخبارات مرسته کوي. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون د یونیورسټۍ لسګونه هغه استادان ونیول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې یې د کوردي ملیشاو پر ضد د عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی و. د ترکیې رسنیو پرون ویلي وو چې 20 کسان د ترګرې پروپاګندې په کولو تورن شوي دي. نیول شوو کسانو موږ به د دې جرم برخه نه شو په نوم کمپاین کې پر انکارا غږ کړی چې د کوردانو قتل عام او له خپلو سیمو په زور د دوی وستل بند کړي. دا کمپاین په ترکی کې دننه ولدې هواده بهر میشتو 1200 د یونیورسيټي استادانو څېړونکو او فعالانو لاسلیک کړي دي. او د امریکا د بنو چارو د وزیر مرستیال وکټوریا نولند پرون د روس د ولسمشر انتظامی د مرستیال مشر سره وکتل او د یوکرین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړتبه استازو په کلنینګارد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. دا اوتر دې محل د مشال خبرونه
مو له اسرار علم مومند واورېدل. د پاکستان داخله چارو وزارت وایي د ترګري په ضد د جوړې شوې تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې 340 کسانو ته پانسۍ ورکړې ده. د هند پټانکور په پوځي اډه تربرید د خبرې وبخښي د خبرې ایجنسی په باره کې د پوځي عملیاتو درېدو وروسته خلک کورونو ته ستانه سوي خو د سیمې کارخانې مالکان له حکومت څخه غوښتنه کوي.
جمهور پورا بجلی را گزا کا لیبر باغی نہ بعد دل ترازی سو فائنانشل اغوی مدد گورنمنٹ زمک سروس گزا کا زمک دی منس کے ڈر جات نقصان شوی دے.
د هند پټان کوټ په پوځي اډه تربرې درسته اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ پرون کېدونکې خبرې اترې ځنډېدلې. هند پاکستان میشته ناقانونه ډله چې شي محمد د برید ذمواره ګڼلې. اسلام آباد د ډلې مشر په خوندي حراست کې اخیستی خو خپله جشي محمد له خپلو مطبوعاتو سره څه کړي.
کله په هندوستان کې د پټان کوټ دا واقع شوی ده نو هغې نه پستا ویب سایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی. 10 دسمبر نه دی خوت نو ما د دې اخبار نه دی کتلی. بیا
او په بختر سوریا ادبی کلتوري پروگرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دوو ماشومان جنو په ځخ کې د سوری ترانه دراوو.
مون کاوتری یو د سولې مون کاوتری یو د سولې.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې له سره اوسئ. اوسم د خبرونه د پایلې پور لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل د پاکستان داخله وزارت پرون په قومي اسمبلی کې یو ریپورت وړاندې کړی دی. په ریپورت کې ویل شوی دی چې د نېشنل اکشن پلان لمخه 340 کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې ده او دغه رنګه 148 مقدمې فوجي عدالتونو ته لیږل شوې دي. تفصیل مو له خپل همکار ریاض مسخیل پوښتلی دی.
دغه رپورٹ چې کوم په قومي اسمبلی او په سینټ کې وړاندې شوې دی د داخله وزارت لخوا او په هغه کې چې اوس پورې کوم د نېشنل الیکشن پلان د لاندې کوم عملیات شوې دي خصوصا د وسلوالو په ضد باندې چې بیا کوم لوی کاروایي شوې دي هغه تر مخه 148 مقدمه د فوجي عدالتونو ته لیږل شوې دي. دغه رنګ تاسو هم ذکر وکړو چې 340 کسانو ته وسلوالو ته پانسۍ ورکړل شوې ده. د دې ترڅنګ نور داسې چې کوم عملیات شوې دي په هغه کې 2100 وسلوال هغه وجل شوې دي او د 1100 نه زیات هغه نیول شوې دي. د دې ترڅنګ بیا په دغه رپورت کې ویل شوې دي چې کم خلکو د لوډ سپیکر غلط استعمال کړی دی یا دي کرکجن تقریرونه کړی دي نو په دغه سلسله کې 2300 پورې مقدمې هغه درج شوې دي او د 2000 نه زیات خلک په دغه تور نیول شوې دي. دغه رنګ چې کوم د لوډ سپیکر ایکت دلاندې هم مطلب هغه چې په جلسې جلوسونه یا په نورو ځایونو کې کم استعمال شوی دی، نو د هغې د لاندې د 9000 نه زیاتې مقدمې درج شوي دي او دغه رنګ د 9300 نه زیات کسان هغه نیولې شوي دي. د وسلوالو سره د مالی مرستو په مت کې یا د هونډې په کاروبار کې چې کمې مرستې بیا د کمې پیسې د وسلوالو لپاره راغلي دي یا لیږل شوي دي، د هغې تر لاندې 214 مقدمې درج شوي دي او 322 کسان دغه لړکې نیول شوي دي او د 1556 ملیونه روپو نه زیاتې دا حکومت په خپله ولکه کې اخیستې. دغه شانتې د 1 ارب روپو نه زیات مالیت چې کوم مختلف اکاونټونه دي نو هغه هم بند کړي دي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سحر له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4518 1318 او 15028 کلو هرتز اوریدلی شئ.
د خبر ایجنسی په اړه کې د سنتونو یا کارخانو مالکان وایي د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله په لسګونو کارخانې په ټپه ولاړې دي چې نه یوازې دوی ته مالي زیانونه ورسول بلکې په سلګونو مزدوران یې هم ورسره بېروزګاره کړل. دوی وایي اوس په اړه کې د امنیت وضع شوی ده او د دغو کارخانو د بیا بحالي په لړ کې دي ورسره مرسته وشي. تفصیل د فرحات شینوالي په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی په باره کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت یو شمېر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي. د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بېروزګاره شوي دي، خو اوس باره خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالي مرستې کړي. په دې حقلا د یوې کارخانې مالک ولی خان پردی مشال ریډیو ته وایي
دلته خو ډېرې کارخانې دي، پاورلوم دي، پاورلوم د کپڑے کارخانې، سریا او پلاسټک او بورې، گاتا، سیګریټ، آیس فیکٹری، دا خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څو کول او مسلسل بندش دی واجې دي، دو را میټیریل دی ځای کې دو دی واجې دي، دو چې نور چې کم ابودی دو سر خرابا شو، لیبری ټول ډیسټرب شو، ډېرې ډېرې لوړو موږ خو بس دا فائنینشل چې کوم هغه دي کنه مصالح ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاوني شول، د هغو اوس د دوباره د چلېدو هغه سې وسایل وسره نشته چې پوره په هغه کې وچلوي کنه.
او د باډې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داود پردی وایي
نور مشکلات شته دی، لکه بجلی په سطح باندې موږ مشکلات سامنا ده، دې نه علاوه لیبر دغه شانتې هغه نه کوي کنه، دلته راتلو لپاره زړه نه کوي. یو خو د ټول نول د بجلی په هغه باندې موږ د ټول نول کوچ موږ له پوره بجلی راکړي ځکه لیبر بغې نه بعد دلته راځي. خو دویمه خبره دا چې څه فائنانشل هغه وي مدد ګورمنټ زموږ سره وکړي ځکه زموږ دې منځ کې ډېر زیات نقصان شوی دی، د فیکټرو خرچې به وي، خرچې به موږ ورکولې، زموږ سره چې کم اضافي پیسې هغه هم ختم شي چې الټه زموږ دوان پدې کې وشو.
د باډې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق له مشکله د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو د باډې د کارخانو ریکارډ را جمع کړو او د سمې د نومې ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره مرستې وکړو. یاد دیویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باډه کې د خپلې دورې په محل ویلی وو چې هلته به پخوا وشات 400 جربه ځمکه باندې یو جدید انډستریل زون جوړولی شي چې په هغې کې به دې کارخانو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوسم د قبایلی سیمو په اړه باندې یو بل لیکنه لرو. په ډیلی ټایمز کې لیکوال مونا نصیر په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د قانون لاندې شوزو ته پور پیښو ستونزو په یو مقاله کې لیکلي چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبایلی سیمو ښځې د ریاستي جبر هم ښکار دي. شاهین بنری دغه مقاله لوستي او دا ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړي.
مونا نصیر لیکي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامی بهیر د ګډولو په اړه بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو د تیرې ډېرې مودې نه هغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلی سیمو تش په نامه آزاد حیثیت د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي. خو دې بحث د قبایلی سیمو خزه د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتی سره سره د ریاست د زور زیاتی هم ښکار کړی دی، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یو دفعه د خزو په اړه ده او هغه هم دا چې واده شوی خزا د چا سره جسمانی اړیکی وساتي نو د خاون په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د خزو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې خزه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلی سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د ښځو په اړه په قبایلي روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی. خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلي سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتي مسلو له بیا سیاسي رنګ ورکول شي او ټول اولس تبا سرګند شي. په حقیقت کې د قبایلي ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسوي. مونا نصیر په پای کې لیکي د دې بندیزونو له کبله اخزه د ډیرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتی پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د ښځو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه جوړه کړې ده، په هغه کې هم د ښځو استازیتوب نشته.
ته مونا نصیر د لیکنې مهم ټکی مو له واوریدل تر ټولو نه کوشاین بنيري. د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د شل وړو ډیمونو جوړولو اعلان کړی دی. وایي د دې سره سره به پېښور زرعي یونیورسټي او په برادر کې به په یونیورسټي کې هم تعمیراتي کارونه کېږي چې دا شان خیبر پښتونخوا صوبه هم پرمختګ وکړای شي. د اسلام آباد د سراج صحیح رپورټ اورو.
د زیارت په ماخام ناوخته په اسلام آباد کې د سنټرل ورکینګ کمیټې د مشرۍ دوران د منصوبهبندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال په خیبر پښتونخوا کې د 90 کروڑ روپو په لګښت باندې د 40 وړو ډیمونو جوړولو منظوري ورکړه. د منصوبهبندۍ وزارت یو چارواکي مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې دا ډیمونه به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي چې دارنګ دغه سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ مسلې هم هوارې شي او کروندګرو ته ګټي ورسي. د نوموړي په وینا چې د دوران دا هم فیصله وکړی شو چې وفاقي حکومت په خپل خرچ د پیښور زری یونیورسټي دیوالونه جوړوي او دغه رنګ به په بردیر کې په یونیورسټي کې نوې ودانۍ او د بلوچستان په تربت سیمه کې یو یونیورسټي هم جوړوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا حکومتي د صوبایي اسمبلی غړي حیدر علي وی چې د پاک چین اقتصادي راهداري لړکی چې کله هم د وړو صوبو لخوا په وفاق باندې فشار راشي نو دا قسمه اعلانونه کوي په کومو کې چې صحیح حقیقت نه وي. نوموړي زیاته کړه کله چې مشال ریډیو په دې اړه د شانګلی نه د قامی اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون غړي ډاکټر عباد الله نو پوښتل نو هغه وی چې دارنګ منصوبې له وړاندې نه جوړې شوې وي او وروسته په باقاعده توګه اعلانېږي نو باید چې کوم سیاستوال د له پاک چین اقتصادي راهداري سره ونه تړي. نوموړي وی خیبر پختونخوا لپاره د وفاقي حکومت لخوا دا منصوبه په داسې وخت کې اعلان شو چې پاک چین اقتصادي راهداري باندې د سند بلوچستان او د خیبر پختونخوا سیاستوالو ګوتې پورته کړې دي او وایي چې وفاقي حکومت په دې کې مخلص نه دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په خبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادانو د پښتو ژبې لیکوالانو غوښتنه کوي چې په نصاب کې د پښتو د لازمي مضمون په توګه شامل کړي سي او په پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستل سي. د مورنۍ ژبو د ودې په اړه د موجوده حکومت پالیسي څه ده؟ د شاهین بونری رپورټ. او
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادانو د پښتو ژبې لیکوالان وایي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې موجوده حکومت د پښتو ژبې د درس او تدریس په اړه واضحه پالیسي نه لري او په تعلیمي ادارو کې د پښتو زده کړې له پامه غورځولې دي. په ملکن کې د یو کالج استاد اقبال شاکر وایي په نصاب کې پښتو د یو لازمي مضمون په حیث د حکومت په لومړیتوبونو کې نه ده او د صوبې په ډیرو پوهنتونونو کې د پښتو څانګه نشته.
مردان کی ولی خان یونیورسٹی دیر دا سٹینڈرڈ یونیورسٹی دالتا دا پختو ڈپارٹمنٹ نشتا، پسوات یونیورسٹی کی دا پختو ڈپارٹمنٹ نشتا، پا شرینگل یونیورسٹی کی جی دا بینظیر بی بی بنوم مانی دا پاگی کی دا پختو ڈپارٹمنٹ نشتا، پا کالجنو کی چکمی علاقی دا پختنو دی التا کی دا پختو یو یو پوست پا کالجنو کی دا دیزور دور پوری ہو بیا چی دا این پی پا دی حکومت کی هم او دا دین پس هم چی سمر کالجنو کولاو شوی دی پا دی صوبہ کی
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي د هغوی حکومت چې په صوبه کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د ودې لپاره کوم کار پیل کړی و موجوده حکومت پر مخ نه دی وړی. نوموړی زیاتوي
او بیا تعلیم کې دا موږ په مورنا جیب کې لاګو کو په قسمت یې چې کله دا حکومت راغې چې هغه فیصله واپس کړه او په انګریزي جیب کې د تعلیم چې دی هغه فیصله چې دا هغه دی لاګو کړه اوس د یو مختی دی او د یو جماعت نه د بل جماعت نه پښتو ته مضمون چې دا په مکمل توګه ختمي دی. سمنه د نن د سمنه په بهر به موږ د دې مخالفت نه درې مزاحمت کوو ځکه چې مورنا جیب ختمول د تاریخ د ټولو نه لوی غداری چې دا دا
د تحریک انصاف لخوا د صوبې د اسمبلی غړی او د اطلاعات او پخوانی وزیر شوکت یوسفزی وایي پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي نو لدې کبله هغه مضمونونو ته ډیر پام کیږي چې د زده کوونکو او پوهنتونونو دواړو لپاره ګټه لري. شوکت یوسفزی وایي
چونکه دی وکه د زیات مشکلات په هایر ایجوکیشن دا هم یونیورسيټان دي زیاتره په خساره کې دي نو ځکه اړین زیات چې کوم کیمپس کولاوي نو هغه کیمپس کې اړین کوشش دا چې هغه سبجیکټ واخلي چې اړین خلک ویل غواړي او دا هغه یونیورسيټي هم ته روانه وي. نو چې دا بالکل ستاسو کوم دي چې پښتانه پښتنو دغه دی الته پښتو ویل کیږي باقاعده دا کلاسونه کې نو لیول باندې
دا یادونه وردا چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه په مورنۍ ژبه زده کړې د هر زده کوونکي بنیادی حق دی خو تر اوسه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مورنۍ ژبو د زده کړو او ود لپاره څو اوږدمهاله پالیسی مخته نه درغلي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه د پاکستان او هند ترمنځ په موجوده وخت کې تعلقاتو ته کتنه کړې. ورسپانه لیکي د هند پر پټان کوټ هوایي مرکز و سوال برید وروسته د پاکستان لخوا د برید په تړاو د جیش محمد نومي ناقانونه ګرځول سوی تنظیم خلاف د ګامونو پروتوکول اعلان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ته شوال لپاره یو مثبت ګام دی. ملیحه مرزاده
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان او هند لوړ پوړو سفارتکارانو وویل چې د پخلاینې په مقصد د لوړې کچې خبرې اترې به ډېر زر پر مخ لاړې شي. دا د اسلام آباد تر هغه اعلان پسته چې پر هندي هوایي مرکز د برید په تړاو یې د یو ناقانونه ګرځول شوي ډلې غړي نیولې دي. د ورسپانې په خبره د هند بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ ویلي دي چې د جیش محمد ډلې خلاف د پاکستان کاروایی د جنوري د دویمې نیټې برید د پلټونو په وړاندې مهم او مثبت قدم دی. د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز برید کې اوه هندي امنیتي اهلکار وژل شوي وو. ورسپانې لیکي د جیش محمد خلاف د کاروایی کولو فیصله اسلام آباد د شورو په ورځ اعلان کړه. تر هغې وروسته د هند لخوا د مذاکراتو جاري ساتلو فیصله ښایي چې د دواړو ایټمي طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو لپاره هڅې روانې دي. لدې مخکې دغه خبریا ترې په هند کې تر وسلوال بریدونو پس ځنډې دلې دي. د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید د زیارت پورس خبريالانو ته ویل دا ځل دواړو ریاستونو د تزان نه دی پریښي چې د وسلوالو له فعالیتونو متاثر شي. رسپانه لیکي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویلي چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ د ملاقات نوې نیټې ټاکلو لپاره خبرې روانې دي. مخکې دا ملاقات د جمعې د ورځې لپاره ټاکل شوی و. تمه ده چې دواړه خواوې د جامع مذاکراتو یو کړنلاره وټاکي چې دا ډول یې ترمنځ تعلقات په مثبت لور روان شي.
مریحا مرزاده د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سنولت زیارت ورزویلي د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر په خوندي حراست کې ساتل دي. دا ګام له هغه وروسته وخت څخه کله چې د هند پر دې تنظیم تور ولاګو چې د پټان کوټ پوځي اډې په برید کې لاس لري. پر دې تنظیم برید له بندیز لګیدلی دا چې د بندیز وروسته دا تنظیم څومره اغیزمن شوی تفصیل په دې رپورت کې. د مسعود اظهر په مشرۍ کې جیش محمد وسوال تنظیم چې کله هم د پاکستاني حکومت لخوا له اقداماتو سره مخامخ شوی نو د هغې وجه د دې ډلې له لورې پر هند سوي بریدونه دي. په لومړي ځل چې کله په 2002 میلادي کال کې جیش محمد ناقانونه وګرځول شو نو وجه یې پر هندي پارلمان د برید ذمواري قبولول وه. او اوس یې پر ضد د پلیسي کاروایي لامل شاوخوا دوې هفتې مخکې په پټانکوټ پوځي اډه وسلوال برید دی چې هند یې تور پر جیش محمد ولګولی. هند د برید معلومات له پاکستان سره شریک کړل او اسلام آباد د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله په وینا مسعود اظهر په خوندي حراست کې واخیست. خو د دې سربېره هم د ګام د اسلام آباد د تمې برعکس د هند او پاکستان ترمنځ د سیکټریانو په کچه کېدونکو خبرو اترو د جنډولو مخه ونه نیولای شوه. د خبرې به د جمعې په ورځ کېدلې خو د هند لخوا وځندول شوی. د پټانکوټ تر برید وړاندې دا فکر کېدلی چې د بندیز له وجې جیش محمد په هند او کشمیر کې د بریدونو صلاحیت له لاسه ورکړي. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وايي تر بندیز وروسته د ډلې ځان نور هم منظم کړی دی.
ګور یو وخت چې دوی اورک را اورک شو خو دغه تنظیم ډیر منظم دی او له ریاست سره زیات مرسته کوي. پر هندي پارلمان تر برید وروسته دوی بیرته ځان سره راټول او منظم کړی او په دې دوران کې ښه سنبال وساتل شو. نو دوی مات شوي را مات شوي نه دي او نه هم د دوی صلاحیت کم شوی دی.
تر بندیز لمخه د جیش محمد وسلوال هدف په هند کې د بابری مسجد هړنګولو بدل اخیستل او د کشمیر د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ وو. خو په اسلام آباد کې د یوې تحقیقاتي ادارې پیپس مشر عامر رانا وای تر بندیز وروسته د جیش محمد په جګړیزو اهدافو کې بدلون راغلی دی.
د یولسم ستمبر تر پیښې وروسته په دې تنظیم کې دننه یو بحث شروع شو چې اوس باید د کشمیر پر ځای پر افغانستان او پاکستان توجه ورکړو. څه وخت وروسته دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې یوه ډله به په کشمیر کې کارویانې کوي او بله به د جماعت الفرقان په نوم په افغانستان کې عملیات کوي. وشو دا چې هغې ډلې په هند کې کارویانې خو نه کړې شوې. البته ځنو خلکو یې هم د دې نظریې له مخې په پاکستان کې کارویانې پیل کړې. که ستاسو یاد وي په دې وروستیو کې د القاعده برصغیر هند په نوم یوه ډله جوړه شوه. د دې فکری جوړښت د جیش محمد تر اثر لاندې دی او پکې هغه کسان شامل دي چې له جیش محمد جلا شوی دي.
جو لوگ اس کے اندر القاعده انڈین سب کانٹیننٹ میں شامل ہوئے ہیں تو وہ اسی گروپ سے الگ ہوئے ہوئے لوگ ہیں.
د نورو وسوالو ډلو په شان جیش محمد په پاکستان کې د خپلې نظریې اهدافو او جګړمارو د برتکول لپاره د رسنیو یا مطبوعاتو یو منظم نیټورک یا شبکه لري. تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې دا فیصله وکړه چې د وسوالو ډلو د مطبوعاتو مخه بنسي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر فیض الله جان چې تازه د وسوالو او انتها پسندو مطبوعاتو تو پاړه تحقیقاتی کتاب چاپ شوی وای د نېشنل اکشن پلان د اعلان باوجود هم د جیش محمد مطبوعات په ډاګه ترلاسه کېدل.
په جیش محمد باندې بندیز ډیر مخکې لګیدل خو د دې نشر شات اوماغه سي جاری وو. زه چې سونه د داسې قسمت تنظیمونو اخبارونو ګورم په هغه کې د ټولو نه ارګنایزډ ویب سایټ چې کوم دی هغه د جیش محمد او البته اوس چې کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوې ده نو هغه نه پسته ویب سایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی او په مارکیټ کې د اخبار ماته د 19 دسمبر اخبار ملو شوې ده، خو 19 دسمبر نه دی خواته چې کوم دی نو ما د دې اخبار نه دی کتلې بیا، نو سپدې نه پوهیږم چې آیا ماته نه دی را رسیدلې او کنه دی هغه فلحال بند کړی دی.
ځینې کارپوهان وایي سربیره پر دې د پاکستان حکومت پر جیش محمد او ځینې نورو وسلوالو ډلو بندیز لګولی، خو تر څو د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ شخړه هواره سوې نه وي داسې نه ښکاري چې دغه سي ډلې سل په سله کې له منځه یوړل سي. د جیش محمد په اړه رپورټ اورېدی او سم لسنې بجې سوي دي. سره رله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان حکومت وایي ټول 2159 مشکوکه وسلوال یې وجلي او 1140 نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي اسمبلۍ ته د ترګري مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلي او نیولې دي. رپورټ وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترګري د مخنیوي اک له مخې په دار ځړول شوي دي. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 50 کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 23 کسان د گلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوکه ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. دا خبره د پاکستان د کونو چارو وزیر پرون سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وکړه. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. په پیښور کې پرون د افغانستان د کنسولګری د اول مرستیال پر کور وسلواله حمله وشوه. هلته د افغانستان کنسولګری یو مشر سید محمد ابراهیم خیل پرون مشال ډو سویل چې په دې پیښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل کنسولګری د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړي دي. دا خبرې پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند مشال ډوبو ته وکړي. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د زیارت له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د هلمند والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې تیره شپه یې پر یوه هوټل کړی دی 40 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. له برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې څه باندې 60 کسان د برید کوونکو له ولخې خلاص کړي دي چې پکې د هیواد د لیبر یا کارګرانو وزیر او دیر شجوبل کسان هم شامل دي.
خبرونو لنډیز مو له اسرار عالم مومند اوریدل. او سم په اسلام آباد کې سراج زهیر د نن ورځو پاکستانی ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان هند تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د پاکستان او هند ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه مذاکرات کیدونکي وو چې د هند د پټانکوټ د پیښې په وجه وځنډول شو. ادارې وایي داسې په اول ځل وشو چې دواړو ملکونو په سلا د مذاکراتو د ځنډولو اعلان وکړو، چې د دې خبرې څرګندونه ده چې د هند په رویه کې هم تر ډېر حده بدلون راغلی دی. او دواړو هیوادونو ته د دې خبرې ادراک وشو چې په منطقه کې د امن او خوشحالۍ لپاره دوستانه تعلقات ډیر ضروری دي. د دری په وینا کې وکتل شي نو د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مذاکرات بیا پیلول غوره کردار لوبولی شي. نو لکه څنګه چې امن نه خوښونکو وړاندې د هند او پاکستان مذاکراتو ځنډولو هڅې کړې وي، باید چې اوس د هغه قوتونو هڅې شنډ کړل شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان هم د پټانکوټ د پیښې په اړه د لګولې شو تورونو لپاره کمیټې جوړه کړې ده، نو پکار دي چې هند دې لړکی د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او د دې سره سره مذاکرات هم بیا شروع کول پکار دي. او چې دواړه ملکونه دې وخت کې دا ژمنه وکړي چې د هیڅ چا په خبرو کې به ناراضي او مذاکرات به په هر حال کې جاری ساتي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکي آج ورځ په نخبرې ادارې کې وایي چې په اقتصادي راهداري د حکومتي او د مخالف ډلې د غړو یو ځای ناسته ښه خبره ده او دا د جمهوریت ښکلا ده چې هر څه مسله پیدا شي د هغې په خشن حل کولو لپاره د ټول متعلقه ډلو یو ځای کې ناستل پکار دي، چې دارس هر تن خپله ګیله متعلقه چارواکو ته وړاندې کیږدي او هغه ورته جواب ووایي. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې هم د مخالف ډلې ګیلې او اندېښنې واورېدې شوې او دا فیصله وشوه چې د اقتصادي راهداري کتنې لپاره به یو سټیرینګ کمیټي جوړولی شي. دا شان به تر کال 2013 پورې مغربي روډ سرته رسولی شي او که دې لړکې د اضافي فنډ ضرورت پیښ شو نو هغه به هم وفاقي حکومت ورکوي او د هېچا سره به څه قسمه زیاتې نه کیږي. ادریا اخري کې کلی کی چې هر څوک تر دې دمه د تحریک انصاف لخوا په ذکر شوی فیصلو باندې رد عمل مخې ته نه دی راغلی، خو کم از کم وزیر اعظم دا ژمنه وکړه چې په اقتصادي راهداري منصوبه به د مئی کال 2015 د لوزنامې مطابق عمل درآمد کیږي، کومه چې یو ښه خبره ده. او دا هم چې هر درې میاشتې پس به د خصوصي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د کار جاج اخیستی شي، او که د چا سره شکایت وي په هغې به هم خبرې کیږي. د دې اقدام سره به د چین حکومت او د عوام اعتماد پذیر شي، او څه قسمه داسې خبره مخې ته نه راځي چې ورسره به دا لوی اقامي منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکلي چې د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسله والې ډلې د افغانستان څنګه د ترګرو په لیست کې اچولې ده. د بخښنې نړیوالې ادارې بیا په یوه لیکنه کې ښیلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید د بیان ازادي په وړاندې موجودي اندېښنې په ډاګه کوي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې له داعش سره تړلې ډله ترهګر وګرځوله. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې هغه وسلوال زیاتره افغانان او پاکستانیان دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش غړي بولي. د امریکا له دې پریکړې سره اوس د دې ډلې پر غړو بندیزونه عملي کیږي، او همداسې له دې ډلې سره کاروبار هم منع دی. ورسپانه زیاتوي چې اوس دې ته هم لار هواره شوې ده چې امریکا په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي، هغه ځکه چې دا ګام د ترهګرۍ د مخنیوي په زمره کې راځي. د مقالې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا زیاتو سوو فعالیتونو داسې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګواکې امریکا تر خپل قانوني چوکاټ وځي. امریکا تر اوسه دوه نورې ډلې له داعش سره د تړاو په تور ترهګري ګرځولې دي چې یوه پکې په نایجیریا کې فعاله بوکو حرام او بله د مصر په سینای ریاست کې ده. بل پلو د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل بیا په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته پر پیښو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید په اصل کې په دې ملک کې د بیان ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. ادارې لیکي چې په اسلام آباد کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر د لاسي بم برید په پاکستان کې د خبری رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي ښکارندوی دی. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل استازي چمبا پټیل ویلي چې دا په پاکستان کې د رسنیو پر کارکونکو په کېدونکو بریدونو کې یو تازه او خفه کوونکی اضافه ده. له دې پیښې وروسته هلته په پریښودل سوي کاغذ کې ویل سوي چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه کړی دی. په کاغذ کې ویل سوي چې د ای آر وای پر دفتر یې برید ځکه کړی چې د دوی په وینا ولې د پاکستان د پوځي عملیاتو خبرونه خپروي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر چارواکو غږ کړی دی چې د دې او ورته پیښو دی په سمدستي توګه جدي او څرګندې پلټنې وسي. د ادارې په لیکنه پاکستان باید په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي، او د خبری رسنیو کارکونکو او د هغوی د کورنیو امنیت دی باوري کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو اوري. سپین نوماړي وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لړۍ د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته منتظر دي څو تایید کړي چې ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې څارونکي د ایران د دې هڅو څارنه کوي، او د خپل کار د پایلو یو رپورټ په سپین نوماړي ته هم وړاندې کوي. د سپین نوماړي ویاند جوش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د دې څارونکو رپورټ ګوري څو ثابته سي چې ایران خپل له نړیوال سره د موافقې پر اساس خپل مسؤلیت څومره ادا کړی دی. تفصیل د فرشته جلال سي په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي، خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي. جاش ارنست څرګنده کړي چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي، او د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لوري د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسأله نشي ګڼل کېدلی.
When this agreement was being negotiated,
د دې موافقې په اړه د بحثونو پر مهال دا منل شوې وه چې د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې خپلواکي او مهمې هڅې به یوازې تخنیکي اړخ نه لري. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاري وساتي. د جاش ارنست په وینا امریکا د اټومي انرژۍ د څارنې له نړیوالې ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده او فکر نه کوي چې د دې ادارې څېړنې به د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پیښ کړي.
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings, but I also would not
زداسنګرم چې ولسمشر اوباما به د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورټ ترلاسه کړي. خو ګمان نه کوم چې د دې رپورټ کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ د زیات خنډ سره مخامخ کړي، ځکه موږ په دوامدار ډول له دې نړیوال ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعه یو هم ورته ویل کیږي د جولای په 14 په ویانا کې اټومي موافقه وکړه.
د فرشته جلالزی رپورټ موریده هم فرشته جلالزی یو بل رپورټ وړاندې کوي. خدا د افغانستان په اړه دی، د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو تلفات کومول لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد پروند د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې د امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ نشټوالی ورستي کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل دی. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 کال کې په افغانستان کې تر ټولو خونړی کال بلل کېږي. شاغلي مراد ول امریکا باید په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت داعش د فعالیتونو د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره بیړنۍ او پراخې مرستې وکړي. فرشته جلالسی
جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسوالو نشوت په وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
قوای هوایی ما حمایی درست قواتای زمینی را در جنگ ها کرده نتانستن. تلفات را که ما مرتکب شدیم
دا چې زموږ هوایي ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شوم لاټر وکړي، زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه وو او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحده ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي الوتکې ورکړې. متحده ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ښه او پر وخت ناتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پخواني لوی قومندان ډیوید پیټرویس واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل شوي دي. پیټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع د وزارت د لوی درستیز مرستیال هم وایي چې
کاملا ما به کمبود قوای هوایي
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډونه لاس اخیستی د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وزارت ته نوژل شوی او 12000 تنه زخمیان دي. ملګری ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حمله په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تیرې ونی ملسیزه کې ساری نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزي حکومت ته یې د ګواښ کړې پراخه کړې ده.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې توځه خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره
ډیر زر
تاسو مشال ریډو او ریاو سم د خبرونه په پای کې د بختر سوریا د بی کلتوري پروګرام وړاندې کوو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به د ولسی نکلونو یا داستانونو په ارزښت یو ریپورت ولرو. بیا بل شاعر متی ولا تراب سره د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د وړون جنو په خبرګو غګونو کې د سولې ترانې ته تم شو. ریپورت ترازو ولسی نکلونه چې د پښتو د فولکلوري ادب یو برخه جوړوي لنن څخه کابو نیمه پیړۍ د مخه پرې سیړونکو کار کړی او تر یو حده یې رابرسیره کړي او تر څنګ یې محلي سندرغاړو هم ویلي دي. خو په دې وروستیو کلونو کې ورته نه سیړونکو پام وراړولی او نه یې هم ځوان سندرغاړي د موسیقۍ سره وایي. همدې تشي ته په کتو سره مو څو تنه فولکلور پیژندونکي په دغه ریپورت کې درغږولي دي. پښتو فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یوه ډېره مهمه او عمده برخه ده. ولسی ادب زموږ د پلرونو او نیکونو د تاریخ یوه سنډه هم ژوندۍ او یاد ساتي. د دې تر څنګ د پښتنو د ژوند ژواک، کلتور او فرهنګ ترجمانی هم کوي. خو په دې وروستیو کلونو کې ورته پام نه اړول کیږي. دا چې په فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یا داستانونه په اوسني عصري دور کې څومره ارزښت لري، د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا چې فولکلور پیژندنه تدریسوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
که څه هم اوس په دې لنډ وخت کې چې تمدني ژوند پراخه شوی دی، د ولسی ادب او د ولسی په خصوصي توګه ولسی داستانونه د دې د علاقمندان او ویونکي او کارونکي په اصطلاح دا لږ کم شوي، مګر بیا هم هغه ارزښت یې په خپل ځای دی او په دې هیله یو چې حکومتي ادارې، خیریه ادارې، ادبي او علمي او فرهنګي ولسی ټولنې د دې په ساتنه او پالنه کې خپل اغېز په کار واچوي.
ویل کیږي چې تمدن په کومه دروازه راننوځي، فولکلور تینه په بل دروازه کډه کوي. استاد محمد اسب سمیم وایي چې که اوس هم ځوان سیړونکي راولاړ شي او د پښتو د فولکلور په کړي کار له سره کار پیل کړي، نو د فولکلور په ژوندي ساتلو کې به ډېر ګټور تمام شي.
تیرې پیړۍ په دې سر سر کې او بیا په دې دویمه نمایي کې زه زیات کار ورته شوی دی چې هماغه باندې مو اوس که موږ دومره څوک پیدا کړو چې په هغو شخوند ووایي، دا زموږ د پښتو ولسي ادب لپاره لویه زیرمه ده. متاسفانه چې دا اړخ د ګیلې وړ ده چې توجه ورته نشته، پاملرنه ورته نشته، او په دې کې ډېر کم خلک به تاسو داسې لټولی شي په ځوانانو کې چې بېرته دغه هېره پانګ او هېر میراث بیا راژوندی کړي. خو په هر حال لږ مو ورته لږ تر لږه په دې پوهنتوني زده کړو کې یا د ښوونځیو په زده کړو کې داسې ضمني یو فرصت وي او ځوانان دغه ته ټول هم سړی راغونډي سړی په دې پوهېږي چې څه لا په کې نه دي شوي چې په هغو کار شروع شي.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ د دویم کال محصل محمد اسب شینواری وایي چې که د ادبیاتو پوهنځي محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره د ولسی ادب بیلابیل ژانرونه ورکړل شي، نو تر یوه حده به مو د پښتو ولسی ادب ژوندی ساتلی وي.
زموږ په پوهنتونونو کې د فولکلور پیژندنې یو مضمون تدریسیږي، خو نه یوازې دا چې محصل هلته د تیوري په لحاظ باندې لولي، په عملي برخه کې هغوی ته هېڅ هم لاسوند په توګه نه ورکول کېږي. دغه ولسی نکلونه تر ډېره یوازې هنرمندانو د موسیقۍ سره ویل دي او هغه هم لنن نه کلونه پخوا ویلي دي. ټکنالوژي د پرمختګ په حال کې ده، په هغه بڼه باندې چې دغه ولسی نکلونه په نظم او موسیقي سره ریکارډ شوي دي، هغه نه که منظم ارشیف یا زیرمتون لري او نه چا په منظم ډول خوندي کړي دي، د منځه تلو په حالت کې دي. زه ویره لرم چې زموږ راتلونکی نسل ښایي دغه ولسی نکلونه همداسې بې خبره پاتې شو.
بلخوا استاد محمد داود وفا وایي چې دوی تر یو حده ورته موضوعات محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره ورکوي او تر یو حده پرې کار هم شوی دی.
کسان چې هغوی د څلورم صرف نه فارغېږي او یوه رساله د مونوګراف یا پایلیک په نوم ولیکي، دوی ته عملا یو لس فیصده پنځلس فیصده ونډه د همدې موضوع په خصوص کې ورکول کېږي او دوی دا مونوګرافونه لیکي. که تاسې راشئ د ننګرهار پوهنتون مونوګرافونه وګورئ، یو تعداد پکې په ولسي ادبیاتو کې مونوګرافونه لیکل شوي، او نه یوازې مونوګرافونه بلکې د فولکلور او ولسي ادب د عملی تدریس په بهیر کې یو لړ کورنۍ دندې هم دوی ته ورکول کېږي چې دوی دغه ولسي ادبي منظوم او منصور ژانرونه راټول کړي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې محمد ګل نوري او استاد حبیب الله رفی، په خیبر پختونخوا کې پروفیسر محمد نواز طاهر، او په جنوبی پختونخوا کې پروفیسر سیل کاکړ په دې برخه کې د پام وړ کار کړی، او په ځوانو لیکوالو کې استاد لال پاچا ازمون او استاد محمد داود وپا هم په دغه برخه کې تر یو حده کار کړی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، متی ولا تراب چې له ننګرهار سره تعلق لري خو له اوږدو کلونو راهیسې په خوست کې وسیږي، او د خپل شیرونو د لوستلو د ځانګړي انداز له امله په لر او بر پښتنو کې مشهور شوی دی. له نوموړي سره په خوست کې د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل مرکه کړي چې لومړۍ برخې ته ستاسې پام را اړوم.
په پیل کې قدرمن تراب صاحب، راتګ ته ښه راغلاست وایم، او غواړم خپل لومړنۍ پوښتنه هم له تاسو مطرح کړم. له نوم سره دی او شاعرۍ سره دی خو ګڼ خلک بلدي، خو بیا هم په کار ده، لا نور دی هم وپېژني. پیدایښت مو په کوم ځای کې شوی دی او دا مهال له شاعرۍ پرته په نورو کومو کارونو بوخت یاست؟
سلامونه او پیرزوینه مې د مشال راډیو د باختر ستورو ته. خیر صاحب محترم، تاسو ته معلومات دی زه د ټول افغانستان یم او د ټول پښتونستان یم. په یو ځای لاس کېدو نو ما د بل ځای خلک ډېر قدروانه کوي، په لحاظه په ټول ټوله کې وایي د افغانستان یم او افغانستان زما دی.
او دا چې له شاعرۍ پرته نور کوم کارونو باندې بوخت یاست؟
جناب خیر صاحب، هغه یم د مصري یم، په لسکار د ویلډنګ کار کوم.
له څه وخت راهیسې شاعري کوئ او تر اوسه به څومره شعرونه په کومو فرمونو او قالبونو کې ویلي دي؟
ما ته دقیق معلومات نشته کوم وخت کې شاعر شم. فکر کوم یو ماشوم دی، یوه لمده غوښه ده په اصطلاح، هغه اوبو ته اړتیا لري، هغه لمر ته اړتیا لري، صاحب هغه د اور نه ځان نشي بچ کولی. همدغسې شعر هم ډېر په قرار باندې پورته کېږي او هغه بیا هغه ماشوم په پخه پوړ شي، بیا په پخو شي، صاحب بیا هغې نه وروسته روانېږي. نو داسې دقیق معلومات نشته چې بیا شعر چېرته او چېرته شاعر نه کافیه پټه کړې، یا چا نه ردیف پټ کړی، یا چا نه نیم غزل پټ کړی، هغه په خپل نوم باندې ویلی. دغه شان دغه ماشوم په پلي شي او روان شي. غزل ډېر خوند را کوي خو خپله مې پې وس نه رسېږي. الخیل صاحب، بل چا ښه شعر چې واورم او زړه مې ورته تخنیږي. نظم ډېر وایم، البته داستان هغه موضوع پکې ښه ځایږي، ځغاستم پکې کېږي، بغاوت هم کېږي، بیا په خپل موضوع ته سړی راځي. نو ما خپله نظم کې لږ منډه ښه کوی شم، کنه د بل غزل مې خوښ دی.
تراب صاحب، تاسو د مشاعرو په بېلابېلو غونډو کې ګډون کوئ، که دا ووایئ د شعر ویلو لپاره مو د هېواد کومو ولایتونو ته، همدارنګه د هېواد بهر کومو ملکونو ته سفرونه کړي دي؟
الخیل صاحب، ننګرهار ته زما قریبا تر لغمانه پورې، ګردیز ته زما، زیات مرکز ته زما، زابل ته لاړې ما، هلمند ته، تر بلخه پورې دغه ولایتونه مې لیدلي دي. مشاعرو ته وخت ورته ما دا خلک هم بلنه را کوي، تقریبا تر میدان وردګو پورې دغه ته ځم.
او له
افغانستانه بهر دوبۍ ته ډېر زما، دا ملګري مې غواړي. الخیل صاحب، سوریا ته او ترکیې ته لاړې ما، روسیه ته لاړې ما، دغه ملکونه مې.
څنګه وو هلته خپله دا په ترکیه کې او په روسیا کې؟ معلومه خبره ده چې پښتنو دعوت درکړه، د هغوی احساسات څنګه وو؟ د هغوی بدرګه څنګه وه؟ د هغوی مهمانوازي څنګه وه؟
الخیل صاحب محترم، د هېواد نه چې څومره خلک لري، د هغې خلکو که زه تا ته اوس ووایم چې د خلکو ما سره دومره مینه کړې ده، شاید ته هم را سره ونه مانی. زه روسیې ته لاړم او په ایرپورټ باندې ما ته دومره خلک راغلي چې د هغوی ژوند تقریبا یو ساعت یې په 50,000 افغانۍ او په 30,000 افغانۍ باندې تمامېدلو، خو بیا هم ماته ایرپورټ ته راغلي وو. هغه خلکو چې زه څومره هلته وم، تقریبا څه کم درې میاشتې مې تېرې کړلې، ډېرو خلکو خپل روزګار نه کولو، هغې له ما سره ګرځېدل. اول اخر بیا د وخت داسې راغی چې ما د خلکو نه ځان پټول، تر څو پورې داخله خپل کار پر مخ باندې یوسي.
تراب صاحب، اورېدونکي به خامخا ستاسو د شعر اورېدلو تلوسه لري، نو که تاسو یو لنډ غوندې شعر په هغه ځانګړي انداز کې چې همیشه یې لرئ وړاندې
ما مخکې. الخیل صاحب محترم، تاسو ته ویل چې غزل مې ډېر خوښېږي، خو خپله مې په دومره وس نه رسېږي. لکه څوک څوک بیګا دی په کشمیر مخ، د لیوانو حملې شوي، گزمت په بارخو هندي باڼه زیا ورازي،
او دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو کوسی ته د دچم مالت واړزی او رازی اشنا د لورګین سره ما تیغ ګرځوه ځکه بوی شوي رکیبان د شپې شکاڼزی او رازی چې څوک د پروګو د محبت لاسونه اچوي هم دې پستو لاسونو کې چاړزی او رازی سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا ستوري راغونډ کړه په شین کمیسی سپین ستوري راڼزی او رازی راځه ملالې بیا شنه لوپټا تاوکه دملانا تر څنګه د میوند زلمی کاڼزی او رازی څنګه د میوند زلمی کاڼزی او رازی
ښاغلی مطیع الله تراب تاسو د شعر ویلو یو ځانګړی انداز لرئ څه فکر کوئ چې د شعر اورولو پر مهال د شعر د شریعت سره د شعر اورولو انداز څومره اغېز شیندلی شي
الخل صاحب یو پاکه سپېڅلې خبرو کو تر هغه وخته پورې په واک کې پرکمه پوری ناستی ما شاید تاسو زما د ډیرو غوندو شاید حاله مول دل دی هغه نه پورته بیا د اختیارات چې کومي تاسو معلومات ما ته قوم ډیر داد راکې زه په واقع نه مو کنه کله جبا شعار ته وړي زه ډیر کوشش کوم چې هغه دغه کنټرول کما هغه د خلکو داد دسی چې ما تقریبا لیوانتوب طرف ته بیا د خلکو دوه مردا دی نو دغه انداز چې کوم دی تاسو چې کوم زیاته مهرباني وکړه دا زما په واقع نه دی دا کوم حرکت شي راځي کوستر دا زما په واقع نه تاسو ګوره هغه وخت پورې دا دغه قوم غلې ونې مینه دا ولې دغه خلکو هغه احساس ته چې کومه ماته راکې یا زه د خلکو د هغه وخت بیا ډیر په واقع نه یم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و چې ماشومون جونو ترې په معصومانه انداز کې د سولې غوښتنه وکړه راځئ چې دغه ترانه په ګډه سره واورو
نور د جنگ نمو نفرت دی جنگ نستری افغانان یو مونږ د امن د پیغام بیا ګران هیواد تړو همزولو مونږ کا اتری یو د سولی سولا امن ترقی دا سولا مینا خوشحالی دا سولا د خدای ګرستنیا ما دے ارونو سولو کی عزت دے فرشتی د امن خدایا زمون مل تکری را ٹولی مونږ کا اتری یو د سولی جنگ خلو یا تباہی دا جنگ را وڑے بدمرغی دا جنگ د کور کلے پی مال کر جنگ لٹلے سر او مال دے جنگ د نور لمبا ناکڑے دا وڑی وڑی را ٹولی مونږ کا اتری یو د سولی مرورا گل راشا د ادی زویا پخلاشا پردستا خیال فکر واجنی ستا تاریخ شمل ور وجنی هر د گنو حلال واوری چشی پا یو ڈغرا ٹولی مونږ کا اتری یو د سولی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسئ
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یان څخه خواره زایا خولې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره
ډیر زر